بيتي وبدلي بدير جاتي خلقه وردي ليه تيه إذا موسيقي وا داسي ربط أو غزل داسي ديما بان داب غزل كنو نديت سوق تيار هنا رفيق شنواري چون كده حمزه بابا يو روحاني مريدو نو هغه د باچا جان د حمزه بابا چې کوم مرشدو هغه دوړ مریدانو هم دیو دی دا وکړله چې کله ریډیو زمانه راغله فیک وی چې ما ته آفر وشو چېرې تاسو ځکه چې ما به د قوالۍ یو محفل به چې کېدلو د باچا جان د عبدالستار شاه باچا په مزار باندې مزار خو نه دی په خپله موجود وو هغه ټایم کې ژوندی وو د هغه په حجره خانه کې په پېښور کې نو ډبګرۍ کې نو حمزه بابا بمو نور شاعران بمو ما ته یو ځل د پیر صاحب ما ته وو چې تم پاسه ته سو وای زه ډېر ځوان وم ما وته چې ما خو آواز نشته زه خو شعر و ادب باندې پوهېږم بیا ما ته چې نه ته کولی شي دی وی چې دا ما ته بالکل یو روحاني دغه ښکاري چې څه داسې خبره وه چې زه لاړم او موسیقارانو سره کېناسته نو ما یو مولانا جامی رحمت اللہ علیہ یو کلام ویلو فارسی والا بیا ما پښتو ویل نو ما دغسې بس ما ته یو او شو الهام بشو ما موسیقي زده شو بیا ما ته حمزه بابا دا و چې ته به د خپل آواز د موسیقۍ د پیسو اخیستلو لپاره نه استعمالوي زه کری ار نه استعمال البته ته شفیانه غزل دی یا لایټ غزل دی نو دا ته کولی شي زه لاړم ریډیو ته او ریډیو ته چې زه لاړم ما اجازه ته واخیستو هغې چې بالکل تاسو کولی شي نو ستار شاه باچا ما ته اجازه راکړلو حمزه بابا هم راته راکړلو نو ما بیا چې وکتل نو په دې دور کې خیال راغی کال 1950 کې غالبات ژوند ته وګوره ژوند څه دی همکار دی همکار دی وی چې په شروع کې خو موږ ته ډېر خطونه به راتلل او ځکه چې خط زمانه وه ریډیو چې چا به اورېدو خطونه به لېږل نو هغه خطونو کې ډېر زیات یوه ناخوښي ظاهره کړې وه خلکو په څومره چې پښتانه چرته ساؤت نارت کې وو هغوی به و چې دا څنګه آوازونه دي او دا څنګه شعر دی او دا څنګه خبرې ځکه چې پوهېدل څوک نه خو بیا ما د هغې غزل کې لږه په دې طرزونو کې لږه داسې یو تیزوالی لږ غونډې کې راوستو لږ څه چې موږ چې لایټ غزل وایو نو داسې موږ تقریبا یو څو کال کې دننه د بیا خیال چې کوم آواز وو دا خو هسې هم بیا دغسې وو هغه کې سور وو نو آواز یې پوخ هم شو نو دغسې دا غزل یو سفر روان شو
خو حمزه شنواری صرف غزل ونه لیکلو بلکې په کال 1947 کې یو ځل بیا بمبئی ته لاړو او هلته د رفیق غزنوي په وینا د پښتو لومړي فلم لیلا مجنون لپاره سندرې او مکالمې ولیکلې د ریډیو لپاره په سوونو ډرامې فیچر او تقریرونه ولیکل چې لومړی ډرامه یې زمیندار او مشهوره ډرامه یې ژرندګړې دی چې دا ډرامه په نورو ژبو کې هم خپرل شوې ده په 1950 کې د نوې چپې په نوم ناول ولیکلو چې وروستو د مارشلا په وخت کې پرې بندیز ولګېدو دغه شانې لنډې کیسې هم ولیکلې د پښتو لیکوالانو مشهور ادبي تنظیم اولسی ادبي جرګه په بنسټ ایښودونکو کې وو او صدر یې هم پاتې شوی دی د پاکستان رائټرز ګل لومړی صوبائی جنرل سیکرټری هم وو حمزه شنوری 15 کتابونه لیکلي دي چې د شاعرۍ نه علاوه په فلسفه انا او علم خپل خود نوشت د جعفر خان اسکزي سره په ځینو فلسفیانه موضوعاتو لیکل شوی لیکونه چې د انسان او خدای په نوم په کتابي بڼه چاپ شول د حج سفر او د کابل منظومې سفرنامې نه علاوه د رحمان بابا د 204 غزلونو منظومه اردو ژباړه او د علامه اقبال د جاویدنامه او ارمغان حجاز منظومه پښتو ژباړه پکې شامل دي په کال 1950 کې د اولسی ادبي جرګې جوړېدو نه پس په پښتو کې خا وخت نور لوی شاعران هم موجود وو په خاصه توګه د غزل په میدان کې قلندر مومند یو ځانګړی اسلوب لرلو د حمزه شنواری او قلندر مومند په شاعرۍ کې توپیر څه دی د دې پوښتنې په ځواب کې شیرعالم شنواری مشال رادیو ته وویل
د قلندر مومند او د حمزه بابا د شاعرۍ خو توپیر دا دی چې هغې په یو دور کې د دې په منځ کې څه غلط فهمیانې پیدا شوې وې د حمزه صاحب شعر او انداز او طریقه بېله وه ظاهره خبره چې څنګه هر یو صاحب اسلوب شاعر بېل وي او بېل طرز او انداز لري هر شاعر لري هر آرټسټ لري هر فوک سنګر هم لري نو دغسې حمزه بابا او د قلندر صاحب هم بېلې بېلې لارې وې بېل بېل اندازونه وو که لارې د پښتونولۍ یو هم به خو د هغې د اکسپرشن او د هغې اظهار طریقې مختلفې وې ظاهره خبره چې قلندر مومند یو ترقي پسند شاعر او د هغې نمایندګي کوله نو هغې د نظم د اجمل خټک صاحب او د دې ایوب صابر صاحب یا څومره شاعرانو په دې دور کې نو دا د نظم مېړنی وو او حمزه صاحب په دغه دور کې د غزل نو چرته داسې غلط فهمي پیدا شو چې ګنې قلندر صاحب داسې نظر لري چې ګنې حمزه بابا غزل هغه مېسج نه لري چې کوم پښتنه غواړي دا ما ته ښکاري چې دا یو غلط فهمي وه ځکه چې قلندر صاحب په خپل ژوند کې زموږ په وړاندې دې اعتراف کړی چې حمزه صاحب سره داسې زما هېڅ قسم څه خبره نه وه د خلق خوره کړې وه او هغه یو ورځ زما د ډکشنري پروجکټ چې ما کول دریاب زما کور ته چرته په بریک ټایم کې مونږ راغلو نو زلان زما چې کوم زوی دی یو هغه ماته هغه ټایم کې ماشوم ماته چې حمزه بابا دغه دی چې تاسو وی چې د دې د ټول نه لوی شاعر دی نو یما حمزه سیب ته وی چې او چې دا څوک دی دا ماشوم ما ورته دا زما زوی دی تاسو غلط فهمي په کار دی چې اوس لری شي ته زما په کور کې دا وړکی ماشوم دی چې زما په کور کې ستاسو صحیح سیب ته ستاسو متعلق زما سره نظر دی ته دغه وی چې یاره حمزه بابا خپل دور بالکل یو لوی شخصیت او نور خو فرق چې موږ وایو یا توپیر کوو یو کمپیرزن کوو نو هغه خو زما په خیال باندې د خپل یو دور شاعرانو دیوانو په دې وجه نشي کېدی چې دغه نظر په یو دور کې مختلف پیرایه کېدی شي او د خپل دور مسالې په مختلفو طریقو سره بیانې دا مسلمه خبره چې کلندر صاحب د طریقې پسند شاعرې نماینده او حمزه صاحب چې کوم دی د غزل د شعر نماینده دی هغه هم د پښتون یو مزاج او نفسیات بیانې او کلندر صاحب هم بیانې نو دغه څه ویلی شو چې د خپل دور دواړه لوی شخصیتو دواړه ډېر لوی کنټریبیوشن د پښتو او پښتنو ته
خو حمزه شنوري په خپل ډېر لوړ او معیاري نظمونه هم لیکلي دي چې ځنې سندرغاړو ویلي دي او مشهور شوي دي ډېر کره کتونکي په دې نظر دی چې حمزه شنوري غزل پښتون کړو او یو داسې رنګ ورکړو چې راتلونکي شاعران به هم پل په پل ږدي خو میا وکیل شاه پکر خیل مشال ریډیو ته وویل چې د حمزه شنوري د شاعرۍ موضوعات صرف پښتونولي یا تصوف نه دي بلکې ډېر خواره ور دي
دی له مکتب بنیاد کې خودو حمزه بابا چو هغه خوره د تصوف یو لوی دغه کنه هغه د سید عبد الستار شاه بچا مریدو هغه مرشدو او بیا هغه ورته دغه د دې جهت مرخړو هغه ته دوام کړی و د شاعرۍ دغه لپاره نو هغه بیا دا دومره الدار هغه دواګانې وي دغه د دواګانو برکات چې حمزه بابا دومره لوی مقام ته ورسېدل او دومره د غزل یو لوی بابا غزل شو یو لوی نوم او مقام غزل ته ورکو او هغه څو چې هغه تصوف هم پایې کې او پایې کې مختلفې دغه هغه خپل کړي یوازې دغه نو د لهجې خکلاوه او رواني او پکې جوړ فکر او د خیال الوتو عرفانی کګلی چونو دا ټول په د حمزه بابا په شاعرۍ کې او داغه یوازې داسې نه و چې داغه وحدت الوجود او یا شهود هغه کې د عشق او عرفان مو ورسره مذهبي او ملي جذبه دواړه وي فطري او استادانه هنر هم پکې دغه شیو غاړه غټه شیو او دغه فطري حقیقت او د دین او ملیت یوازې ټکر خور نه بلکې ورسره ملاتړ هم نو دغه حمزه بابا چې دینو د عشق او مینې شعرونه هم ویلي دي د پښتونولۍ رنگ هم په غزل کې ورکړي د په غزلو کې نوی خوند رنگ دی بلکې د حمزه په غزل کې هغه ټول خوندونه او کیفونه پراته دي د هغه ډول سنگار کړي دي په هغه سره کړي دي حمزه بابا ځکه چې هغه دا کوم سنی دور کې پښتو ادب په اسمان کې رون ستورې دی حمزه بابا هغه سره چې کوم خلک ناس ته د خیبر او خیبر پردی او نظر شنواری او دا غزوی مراد شنواری چې کوم دی دا غشیرونه دا غزلې دا دغه باندې باندې حمزه بابا سرات هغه د تصوف او دغه نه دکتی او د عرفان او د سلوک دلارې دغه دی پای کې او کوم د وحدت الوجود او دغه شیرنه ویلی شی ویډیو غزلې ویلی شی ویډیو غزلې دغه رنگونه پراتري ځکه د حمزه بابا چې دینو سره ناست پاسته کړی دی حمزه بابا مکتب کې یو قسم مریدی اختیار کړی دی حمزه بابا او دغه نشایره او دغه چلز د کړی دی وغن د غزل په لار چې کم تلی دی او غزل ته ای بیا خپل د حمزه بابا غزل خو چې خپل کړی دی دغه تسلسل لیکنه دغه د مکتب نه کم شاعران روتی دی دا دغه مکتب او دغه سبکو دغه دغه وحدت الوجود او دغه سرات پایبانی دغه سره د ناس تفاسته دغه ګوره حمزه بابا وای کنه حمزه کې حجاب د ما سیوا کثرت عین وحدت ته په کثرت کې نشته حس دې غزل مطلب بے درد او رنز او غم نه په الفت کې نشته حس په فکرو د زړه نول نه په وصلت کې نشته حس نو دا د حمزه بابا شاعری چې د نوغه یو خوندور او دغه او په دې وجه باندې دغه سب کې تاسو وګورئ د ټولو شاعری چې وګورئ کاده تاسو د خیبر پردی کلیات ګوره کاده نظر شنواری دغه ګوره کاده مراد شنواری د زوی ګوره د ټول یو بل د پاسه اغه شاعری کړی دو غزل اغه شان غد غزل اغه تسلسل خوند رنگي د حمزه بابا نه کم شروع شوی دی اغه نه دا کړی کم شوی دی بلکې نورم سیوا شوی په دغه د خیبر په دغه سره دا د اغه برکت دی د مکتب او د فکر او د سلوک اغه ټول اغه برکات دی چې اغه خپل کړی دی ځکه خوند رنگ ور کړی او ځکه اغه نوم چې دی د نور او دغه د مکتب د شاعرانو او دغه پیروانو نمونه چي دي اغه نن ځکه په پښتو ادب کې پښتو ژبه کې اغه مقام موندلې او اغه رڼایي او غپای باندې خوره ده وغیم د حمزه بابا سره دغه اسمان ستوري او زلند ستوري دي
ځنې کره کتونکي وایي چې د حمزه شنوري د غزلونو بهرونه ځکه متنوع او په شاعرۍ کې موسیقیت زیات دی چې هغه پخپله په موسیقۍ پوهېدو او ډېر ښه رباب به غږولو. شیر عالم شنوري د حمزه شنوري سره د لومړي ملاقات خاطره د مشال رډیو سره داسې شریکه کړه.
زما لومړی ځل باندې حمزه صاحب سره په پېښور د پېښور په دې کور کې ملاقات شو، نو زمونږ یو ټیچر و هغه مونږ بوتللي وو او زمونږ ملاقات تقریبا مونږ په اتم جمعات کې و. دغه ټایم کې دا د کال 1904 اتیا درې اتیا هم خبره ده چې مونږ لنډې کوتل نه راغلي وو. مونږ اتم کې سبق وی او مونږ حمزه صاحب سره ملاقات وشو، نو بیا نو زه به پخپله یوازې به هم داسې تلمه چې کله به زه پېښور ته راغلم نو سکول کالج یونیورسٹی اسټوډنټ چې وم هم نو زه به حمزه صاحب ته تلم او په مختلفو موضوعاتو به مې ورسره خبرې کولې. نو یو ورځ مې ورته چې بابا تاسو د علامه اقبال یو شعر دی، هغه علامه اقبال حوالې سره تاسو یو شعر ویلی دی، دا تاسو څه ویلي دي؟ دا لږ په دې پوهیم، تاسو ما پوهه کوي. هغه وایي چې تاسو راته شعر ووایئ چې ما څنګه علامه اقبال په حواله څنګه زه غلط څه خبره کولی شم. ما وایي چې تاسو ویلي چې دروغ وایي اقبال چې په جنت کې نشته هیڅ. نو هغه چې داسې په غور واورېدلو، ځکه چې هغه ته لږ هیرنګ پرابلم و، اورېدل به کم کول، نو ماته یو چې یو کتاب در سره شته دی، دغه ځونه کې د اقبال په تصویر داسې یو نظم دی چې دی هوټل کې ناست دی او د اقبال علامه اقبال تصویر دی چېرته اویزان دی، په هغه باندې د نظم لیکل دی. او وایي چې نه نه بچې، زه دا نه وایم چې دروغ وایي اقبال، زه وایم چې دا روغ وایي اقبال چې په جنت کې نشته هیڅ. عمل سے بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. نو هغه خاطره ماته یادېږي چې هغه دا یو چې د کلندر صاحب خو ډیره بهترینه حافظه وه، او بله دا چې علامه اقبال خو ما ترجمه کړې منظوم، نو زه څنګه داسې کار کولی شم خبره کولی شم. نو د فارسی د عربی یو لوی عالم فاضل او بل دا چې هغه نظری صوفي نه و، عملي صوفي و. د هغه شاګردان هغه تصوف کې د نظریات هغې سره سړی اختلاف لرلی شي، خو د پښتو پښتونولۍ او د رومان او د نظم او د غزل او د تغزل په حواله خو ما ته نه ښکاري چې لر وبره یا چرته هم پښتوني هغه بس اختلاف ولري.
حمزه شنوري د انګلیسي ورځپاڼې خیبر میل د پښتو صفحې مشر هم و او د ژور فکرونو په نوم یې کالم هم لیکلو. هغه په 13 فروری کال 1994 کې په حق ورسېدو او په خپل کلی کې خاورو ته وسپارل شو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
لا اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دې ازادي راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دی، بل حقوق دی، داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورته چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
اساسي او بشري حقوق، درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی. ځینې خلک چې د ټولنیزو رسنیو لاره د یو شمیر نورو کسانو شخصیت ته توهین کوي، توهین کوونکی شخص ته حقوقي اړخه کوم زیان رسیدلی سي او دا کار له اخلاقي او انساني اړخه څه ډول ارزوي؟ نن په همدې اړه خبرې کول موږ سره میلمه دی په بهر کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات. لکه غلی سادات سره خبرې ورسته پایله او په پایل کې د خبرونې د موضوع پاکله د دوو تنو خبرې اورو.
زما نوم تاج محمد دی، زه د کندهار ولایت اوسیدونکی یم. نن ورځ چې هرې ټولنې رسنۍ ته سر ورښکاره کوي، یوازنۍ ګرمه موضوع او یوازنۍ هغه فعالیتونه چې ځوانان تر سترګو کیږي او تر ټولو ډیر دي، هغه پکښې کې سپکاوی دی، هغه پکښې کې یو بل ته بدې ردې ویل دي، هغه پکښې کې د یو بل بې عزتي دی، هغه پکښې کې حتی اوس یو د بل په مقابل کې د خپل ټول وس او توان څخه کار اخلي تر څو مقابل لوري هر څومره چې کېږي هغه وشکنځي، ذلیلې کې، بې عزتۍ کې، په سپکه سترګه ورته وګوري، سپکې معرفي کې، یعنی خپل انرژي په دې ټولو باندې مصرفوي. متاسفانه په دې وروستیو کې یو موضوع چې ډېر بد راتلونکی زه احساسوم چې ډېر بد راتلونکی به ولري که چیرې پر وخت مهار نه سي، هغه دغه سخت افراط او تفرید کوي چې یو ښه خلکو ذهنونه مصروف ساتلي دي په منفیاتو باندې. او بله مسله دا ده چې باید یووالی راسي، باید اتفاق راسي.
زرغونه اوزلا دهقانی ما د بغلان ولایت اوسیدون کې د یو انجلی په صفت یا د یو افغان په صفت ډیره خوشنوون کې د سکل منګه غواړو انټرنیټ ته لاسرسی ولرو. اول خو په ډیر ستونزو هدف اقتصادي ستونزې دي، په اقتصادي ستونزو سره سربیره انټرنیټ ته لاسرسی پیدا کوو. سکل انټرنیټ فعال کو بیا نو لکه فیسبوک یا هم انستاګرام زخمه میدل پر چې د ټیک ټاک به جای خبرې یا به جای مسائل ډیر استفاده کوي، ډیر بد خبرې ډیر بد مسائل منځته راځي یا ورسره مخامخ کیږم. نو د مال پر ډیر زورونکي او ډیر رانجاوره دراته چې څنګه موږ کولای شو خپل پیسې یا خپل انټرنیټ په داسې بې ځایه مسایلو بحث وکړو چې هیڅ نوه راتلونکي لپاره ترې ګټه نشو اخیستلی. نو دا وخت د تاسف ځای ده د خوشنوونکي خبره ده چې پر ډیرې سختې انټرنیټ پیدا کړو او بیا هم په داسې بدو خبرو سره مخامخ کیږو.
درمنه دوستانو لکه څنګه مو چې د خبرونه په پایل کې ویل، نن په خبرونه کې لمون سره په بهار کې د حقوق بهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات دی. سادات صاحب په پایل کې درته وایي چې د ټولنې زور رسنیو لارې د زیرو کسانو لخوا یو بل ته توهین کول حقوقي اړخه څه ډول جرم ګڼل کیږي؟
سلامونه او احترام تاسو ته، تاسو قدرمنه اوریدونکو ته سلامونو احترام ولاندې کوم.
ډیره مننه.
معلومدار خبره ده چې نه تنه د حقوقي او قانوني لحاظ نه، دا د یو ټولنې د مناسبات لحاظ نه، ارزښتونو لحاظ نه، دا بالکل یو نابود کار ده. اصلا اوس وخت کې چې دا رسانه او دا ټکنالوژي دا زمینه برابر کړې ده چې افغانان یو د بل سره، هم افغانان چې په جلا وطن کې اوسیږي، افغانان چې دننه په افغانستان کې دي، یو د بل سره ارتباط ونیسي، ارتباط ولري، دا خو یو لوی دستاورد ده د بشریت لپاره، د ټولو افغانان لپاره. خو باید مثبت استفاده وشي. مثبت استفاده معنای داده چی؟ مونگ باید او گروه چی؟ ایمونگ اصلی ارتیا، ایمونگ اصلی ضرورت سشیده. افغانان، اگه خلیکیو چی تقریبا نیم قرن جگره موتیره کرده. و هم دی خاطر در افغانستان ده پاره یو اصلی مسئله، یعنی اصلی دوا، اصلی ادویه در افغانستان ده علاج ده پاره، اگه یو دبل منل، امدگر پذیری، دا خو بالکل اساسی تکی دی، اساسی اصول دی. اتکا باید پدا مسائلی که وشی، مخصوصا دو دشنام و دا مطالب مطرح کیگی. دا خو باید مونگا و تاس طول دغه د وطن په ضروریاتو که فکر وکړو، او د افغانانو په اوس وخت کې یو لوی آشوب روان ده، مریض فضا رامنځته کی.
په ټولنیزو رسنیو کې یو کس توهینیږي، له حقوقي اړخه دغه کس څه کولی سي چې بیرته هغه د خپل شخصیت د ایادې لپاره د یو څه کړي وي؟
سوشل میډیا هم خو خپل قوانین و مقررات لري. قوانین و مقررات د اصلي ټکي په دغه مقرراتو کې دادی چې د ټول اعضا په یو رسانه کې، مثال په فیسبوک کې یا په ټویټر کې یا په نورو رسانو کې، یعنی احترام د ټول اعضا، احترام د اشخاص، هر شخص مکلف ده چې دا مقررات مراعات کړي. معنای داده چې دغه د نور اشخاصو شخصیت باید احترام وکړي، یعنی اتهام کنزلی نه تنها غیر اخلاقی مسئله ده، خلاف د قوانین ده. په دې حالت که معلومدار هر څوک کولی شي چې اعتراض وکړي، قانونی اعتراض وکړي، قانونی مراجع وته. دغه مثال فیسبوک هم دا امکانات ده، په یوټیوب هم که دا امکانات ده، په ټول رسانگانو که دا امکانات ده. بیا موضوع ډیر هغه کیږي، خب به معلومدار کولی شي چې قضایی و حقوقی مراجع و تهم اشخاص مراجع وکړي. دا ټول دغه د اشخاص و د دفاع، د شخصیت د دفاع په خاطر قوانین موجود ده په ټول اروپا، امریکا، په دغه هیوادونو کې چې یعنی متمدن هیوادونه دي، حاکمیت قانون موجود ده. هر څوک کولی شي چې د خپل شخصیت د دفاع په خاطر اقدام وکړي، اعتراض وکړي، او د هغه څوک په مقابل کې چې اتهام هغه کې، او مخصوصا چې بی بنیاد خبر مسائل مطرح کوي، شخصی اٹک کوي، شخصی مسائل مطرح کوي. هر څوک د تعرض نه مسوم د قوانین په اساس کې، هیڅوک حق نه لري چې د یو بل څوک په شخصي مسایلو کې، په خصوصي مسایلو کې مطالب مطرح کړي، اتهامات وارد کړي. په هغه وخت کې معلومدار دا یو جرم ده، او د جرم په مقابل کې مجادله لارې معلوم ده.
بله سادات صاحب، که راسو دې ته کوم کسان چې د خلکو په شخصي اړین باندې تیری کوي، دغو شخصیت ته زیان رسوي، څه فکر کوئ؟ آیا دا کسان د خپل کار په پایلو باندې نه پوهیږي؟ دا کسان غواړي چې همداسې څه وکا؟ دا کسان له قانون نه خبر نه دي چې بالاخره له دوی سره حساب کېدلی سي؟ تاسو یې علت څه ګڼئ؟ ولې داسې کار رامنځته سي؟
دا خو متاسفانه یعنی یو عامل نه لري، مختلف عوامل لري. یو خو دغه شخصي مسائل ده چې د افغانانو په منځ کې رامنځته کیږي، اما متاسفانه په اوس وخت کې د سیاسي گروپونو دغه قومي مسائل، ژبني مسائل، سمتي مسائل، مذهبي مسائل، دا مسائل هم معلومدار چې ډېر قوي تاثیر لري. او متاسفانه داسې یو حالت رامنځته شوی ده چې یعنی د اشخاصو په ګټه، شکست خورده سیاستمدارانو په ګټه، د جنگ سالارانو په ګټه، باز یعنی فیسبوک چړوونکي، باز فیسبوک ماران، یا مثال په نورو رسانگانو کې د هغوی په ګټه یو د بل سره مقابله کوي، یو د بل سره مجادله کوي.
اوس راګرځو یو څو کلونو وړاندې ته. آیا هغه وخت همداسې یو بل ته، البته ټول نه ښیو، د ځینو کسانو لخوا یو بل ته سپکاوی کېده، دغه شخصیت نورو ته ټیټ ښودل کېده، دا مسایل پخوا هم وه او که اوس دور شی پیدا کړي دي؟
نه خو معلومدار چې دا ډېر تفاوت لري. خو دا خو یعنی د جنگ محصول ده. مونږ او تاسو ټول یعنی د جنگ او د ډېر بد حالت دوره مو تیر کړې ده. خپل وطن کې په همدا اوس ډېر بد حالت روان ده په افغانستان کې، هماغه چې ما وویل تقریبا نیم قرن کېږي. په دا نیم قرن کې معلومدار جنگ خو یو آفت ده، یو تاوان ده، عواقب لري، اجتماعي، سیاسي، فرهنګي، کلتوري عواقب لري. هغه وخت چې جنگ نه و په افغانستان کې، جامعه آرام و، اقتصادی مشکلات موجود و، مگر خو جګړه نه و، جنگ نه و، یعنی آرام و جامعه. هغه وخت معلومدار چې ډیر توپیر درلوده. اول خو دا رسانه و، دا سوشل میدیا هغه وخت موجود نه و. په ټول افغانستان کې یو رادیو، بیا بعد دغه نه تلویزیون هم رامنځته شو، باز محدود اخبارونه و په افغانستان کې. مگر اصل موضوع دا و چې هغه وخت یعنی هغه د ټولنې نرمونه، معیارونه، ارزښتونه د احترام وړ و. یعنی د افغانستان په تاریخ، د افغانستان په فرهنګ، د افغانستان په دین کې معلومدار چې ډېر قوي ارزښتونه موجود دي، چې هغه د انسانیت په باره کې، د شخصیت په باره کې، د احترام په باره کې، سپینګیرو ته احترام کول، اطفال ته شفقت کول، همسایه ته درناوی کول، دا ټول هغه مطالب دي چې مونږ او تاسو د ټولنې ارزښتونه دي. دا ارزښتونه چې مونږ او تاسو د دین او آیین سره سل په سله مطابقت لري، او د مونږ دین او آیین فرهنګ نه نشأت کړی ده.
بله، راځو د حل لارو ته. که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې تر یو حده اشاره ورته وکړه، خو که نورم واضح کړو، د حل لار څه کېدلی سي؟ په دې مو خبرې وکړلې چې په ټولنیزو رسنیو کې د ځینو کسانو لخوا ځینې نور کسان هغو ته توهین کېږي، شخصیت ته سپکاوی کېږي. په علت مو خبرې وکړې، په زیان مو خبرې وکړلې، پخوا وخت اور وګرځېدلو په غم تاسو بحث درلوده. رب سودی ته چې اوس حل لارې څه کېدلی سي سادات صاحب؟
هغه اصلي مسله په یو هیواد کې دولت ده. متاسفانه په اوس وخت کې یعنی د افغانستان اصلي مشکل، اصلي فقدان دا دی چې مونږ او تاسو متعارف دولت نه لرو. یعنی حاکمیت موجود ده په افغانستان کې، د طالبان حاکمیت، مگر متعارف دولت یعنی قانون محور دولت، عدالت گستر دولت موجود نه ده په افغانستان کې. هغه دولت چې خپل رسالت تعریف کړي او پیژني خپل رسالت، د دولت رسالت خو معلومدار دغه د فرهنګ، ته باید پاملرنه وکړي. دا یو لوی مصیبت ده په افغانستان کې، هغه وخت چې دولت یعنی وجود ونه لري، مسؤلیت وجود نه لري، قانون وجود نه لري، قانون مدني شتون نه لري. دا خو یو مسله ده. او بل مسله متاسفانه د نن په افغانستان کې دا فقر و دا مصیبت و بیکاری و دا د مهاجرت مسله دم یو لوی مصیبت ده. په همدې خاطر په اوس وخت کې د ما پهان یو متفق اقدام یو متحد اقدام خو ناممکن ده، ځکه چې کوم مرکزیت متاسفانه موجود نه ده، نه دننه په افغانستان کې او نه په بهر کې. په همدې خاطر مسئولیت راجع کیږي افغانی نهادونه ده، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی. دا نهادونه چی دید ده؟ فیسبوک رسانه دار، نور رسانگان، جورنالیستان و فرهنگپال خلکو ته، دانشمندان و دی اغوی مسئولیت ده چه ده دی آفت و مقابل که یو یعنی یو نوه فرهنگ سازی باید وشی، یو نوه باید چه احیاوشی اغه واقعا قوی در درون ارزختونه چه در افغانانو پر طولنه که موجود و او در افغانستان پر تاریخ او فرهنگ که اشتون در لوده. پا همده خاطر در غد پاره باید اقدام بوشی. او اصلی تکه در ما پاهان داده چه عملی گامونه باید واخستل شی. مثال اغه سوک چه او رسانه لدی، رسانه چه یعنی چلون که دی او رسانی دی، یو نو فرهنگسازی، یو نو اعترام متقابل، یو نو مسئولیت پذیری، یو نو درنوی، یو دبل تا تفاوت تا اعترام کول، دا اصلی مسئله ده. یعنی دی غربیانو پو قول دغه اکسپت ریسپکت چورته وای، اصلی تکی دی دی یو دا جامعه دغه د پاره چی یو اساس را منځته شي، چی یو دبل ته درناوی وکي، احترام وکي، او مشترک اغه مشترک منافع چی دی، مشترک ارزښتونه ته دی، اغوی ته باید ډیر درناوی وشي.
ساده چې راځو په اخره کې به د تاسو پیغام او کسانو ته ولرو چې دوی د ټولنیزو رسنیو له لارې د دې لپاره چې یو څو لیدونکي ولري د ځینو نورو کسانو شخصیت توهینوي، سپکې سپورې خبرې یا لیکي یا یې وایي کنه، دغو ته به تاسو څه ویل ولرئ؟
ټول افغانانو ته، مخصوصا ځوانانو ته دا وایم چې که په اروپا و امریکا و کانادا و استرالیا کې اوسیږي، معلومدار دلته خو یعنی جلاوطنی ده، غربت ده، مگر خو معلومدار چې امتیازات و مثبت مسائل هم ډیر قوي موجود ده. اصلی تیکی باید په تعلیم، په تحصیل باید شي، یعنی وقت ډیر اهمیت لري. هغه وخت چې هغه ضایع کوي په دا رسانه کې، یعنی بیهوده وقت ضایع کوي، د وقت قدر باید په پام کې ونیسي. او اصلی مسله دا ده چې تربیت، تعلیم، ایجوکیشن، دا اصلی مسله ده. د مونږ او تاسو دپاره هغه اصلی قدرت، اصلی صلاح د افغانانو دپاره خدای ودونه که اصلی ایمون دغه تحصیل ده، تحصیل، امکانات او دغه مثبت ارزښتونه چې موجود دی په دای ودونه که دغه اینه باید مثبت استفاده وشی. په همدې خاطر د ما پیام ټول افغانانو ته، مخصوصا ځوانان ته، دا دی چې د وخت قدر باید په پام کې ونیسی، او د وخت نه، د شرایطو نه باید ډیر قوي استفاده وشي. مونږ که دا ځوانان تحصیلات ولري چې په ټولنه کې پروسی اجتماعي، فرهنګي، اقتصادي ژوند کې قوي برخه واخلي، ټول ځوانان، ټول افغانان باید دا مسایل په پام کې ونیسي، یو بل ته درناوی وکړي او اعتماد وکړي.
بله سادات صاحب، ډیره زیاته مننه. تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
مهرباني. اوسا او تاند اوسئ.
درندوستانو دا و دیدی اونه ایده اساسی او بشری حقونو خپرونه لمونگ سره پا دیخ پرونه که میلما و پا بحر که دی حقوق پوهانو در طولن مشر میر عبدالواحد سادات تربیه پرزده که چی است اللهم مال او ملگره.
در 3 ساعت
له شنبه تر چهار شنبه د اوم، اتم، نهم، لسم، یولسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه
او یوه نه بلونه د د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مهروي.